څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوروي يم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامام مرستیال مارکوس پوتسلوی که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لا بدبختی سره مخامخ کړي. شغلی پوتسل دغه څرګندونې تیره ورځ ناوخته د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. په تور ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خپره کړي، شغلی پوتسل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختي سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتنو او د ازادیو غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او وی ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکو ویلي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خیرسون، دونیتسک او زاپروژیه کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیه کې په سلو کې 93، په خیرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین، لویدیځو هیوادونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په یو فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا د رئیس په توګه وګماره. د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی، خالد بن سلمان، د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال و. د رویټرز اژانس راپور له مخې د پاچا په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د وزیرانو د شورا د هغو غونډو مشي به په خپله پاچا کوي چې ورغلی وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ډول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامی امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډېره خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شوی یم.
د نجونو د تعلیم په اړه مو د دینی چارو د یو شنن کې نظر هم اخیسته.
د اسلام دین علم او پوها او د عصري علوم د کول وجیبه ده او فرض ده.
په میدان وردګ کې سرلننه د کتاب درې ورځنۍ نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د کورونا له وضعیت خبرو.
پر او رسمی که در کرونا مریضان تعداد بخی دیر زیاد سویدی.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری تولگه.
د طالبان حکومت سش کال هغونجونو ته په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلی چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوي وي. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانې پوره شي. نور حال په دې راپور کې
په کال 1400 هجری قمری فارغ شوه یم. آمادگی کانکور می وایله، کانکور امتحان ته می آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدونکو ده چې په 1400 کال کې له 12 ټولګي څخه فارغ شوه ده. د چې د سګانی کانکور ازموینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدونکې دی. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شوی یم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد تقا دروان سپتمبر میاسي په نهه منېټه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنه یو تایلې غلای وو ویلي و چې د میزان په 14 او 15 منېټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل سي. خو ښاغلي تقا دانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12 ټولګیو څومره فارغ شوي نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبرې آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 1500 پورې د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمېر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 10% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي یې هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال وه او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وینو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکو پاکیزی ازادي راډیو ته وویل
ازموینه نه ګډون چې و د خپل له پخوانه پزلونو کې ګرځېدل ځکه کله چې موږ په 12 سم ته کامیاب شو زموږ پزلونو کې هم دا هیله و چې باید موږ پاره شو د کانکور امتحان ورکړو، خو چې رانه پاتې ده نو ډېر خفګان احساس کوي.
پاکیزه او پزرګونه نورې افغان زکونکي او کورنۍ د طالبانو له حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زکونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د نجونو ښوونځي تړلي دي نو په بل کانکور ازموینه کې به نجونو نه وي، خو وبلیدل سي چې په سګنې کانکور ازموینه کې څومره شمېر نجونې بریالۍ کېدای سي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې په کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په ترڅ کې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی. پر دې موضوع نوریاس نوری د حقوقي او شرعي چارو لشنن کې صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشرانو دغه زیرو نقیص سرګندونې په اړه یو ابهام رامنځته کړی دی. که راته ووایه چې د نجونو د تعلیم په اړه اسلام څه وایي؟ ښاغلی سعیدی وویل
د اسلام دین د علم کسب وجیبه ګڼي او په مختلفو مواردو کې داسې صریح دلایل شته دي چې علم او پوهه او د عصري علومو زده کول وجیبه ده او فرض ده. که یو وړوکی مثال راوړو، که چېرته ستر عورت ساتل فرض وي جنکیانو او ښځو ته او نارینو ته، او په ژوند کې داسې مراحل شته دي چې د ښځې ستر عورت باید هم وکتل شي د نارینه هم وکتل شي، او د دې دپاره باید متخصصین د فن وجود ولري، دفتر وجود لري. په دې ارتباط هم ویلی شو چې د علم او زده کړې او طبیب کېدل او ډاکټرېدل دا ضرورت د ټولنه دی. په دې حساب هم ویلی شو چې د علم کسب ضرورت دی، وجیبه ده او فرض دی، او د هغه په جمله کې د مختلفو شؤونو د ژوند کې د هغه نه کار اخیستل دا یو ضرورت دی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم مختلف علوم کارول شوي دي او ترې استفاده شوې ده او اوس هم. اوس که چېرته دلته او هلته یو سلسله علامات یې نه دا یا هغه برداشت لري، دا برداشت یې په دې مبارک وي، اما شرط شرط روښانه ده. او په دې مورد کې د فرض بودن په مورد کې زما په پوها او زما په برداشت د دین نه د قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بنیاد باندې د مختلفو مستندات پر بنیاد باندې ویل شو چې دا فرض ده او د مباح مساله زمو فکر باندې کاملا د دین نه غلط برداشت ده.
د طالبانو د واکمنۍ دغه د سباند دیار لس میاشتې وزي د انجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو موضوع یو هاده موضوع ګرځېدلې ده. په دې دیار لس میاشتو کې دوی بیلابیل دلایل راوړي دي، ورسته هم همدا نوې هغه ده چې شریعت څه وایي. ولې په دې برخه کې دوی سره جوړ نه راځي؟ پر استانګزي سربیره دغه راز د طالبانو یو شمېر نور لوړ پوړو چارواکو هم له دې مخکې ورته خبره کړې وه چې باید د انجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. آیا دا د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
دا چې د اسلامي منابعو نه څه رقم برداشتونه وجود لري، د اسلام په تاریخ کې دا تفاوتونه وجود درلودل چې زه په دې کې کوم بنیادي مشکل نه وینم. اما که چېرته یو ډله ځان حاکمیت بولي، اول باید پل د حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، بعد د هغې د دارالافتا پر بنیاد باندې د مشروعیت د لرلو سره د دولتي وسایلو نه په تطبیق د دغه یا هغه نظر کې اقدام وکړي. طالبان متاسف فارنه د مشروعیت مسله کاملا واضح ده چې نه لري مشروع حاکمیت، نه ده دارالافتان، نه ده صادره ادوان، نه ده ورکړي. په دې مورد کې مخکې د دې نه چې د شرعي مسائل او اساس وجود ولري، پاکستان او د نړۍ یو شمېر قوتونه غواړي د اسلام نوبت کې، د تعلیم نوبت کې. زه مطمئن یم چې پاکستان نه پرېږدي په افغانستان کې د اسلامي داسې حکومت کامیاب شي چې د هغه سره د پیوستې د طالب دوما او هغه د اسلام مثال او نمونه شي پاکستان د طالبان لپاره. متاسفانه د طالب مغز پر نه خلاصيږي او د هغه په نتیجه کې هغه کارونه کوي چې خپل ځان ته خو پکې ضرر رسي، چې رسي د افغانستان آینده نسل ته پکې ضرر رسي. ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځه په اصطلاح صحیح مواظبت ته ضرورت لري، او دا د اسلام د اصولو سره په تمامه معنا په توافق کې ده. او طالب دې په دې خبره باندې ځان پوه شي.
د شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي، د علم زده کړه فرض شوه که مباح؟ ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه طرحه کړې ده. تر اوسه پورې د ازادي راډیو شاوخوا 2500 اوریدونکو په دې برخه کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو څو نظریات یې راخلم. د حمزه په نوم د فیسبوک یو کارکونکي، د آزاد خان په نوم د یو بل فیسبوک له پاڼې په تفصیل یو ځواب راخیستی دی. په یوه برخه کې لیکلي دي: د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس صاحب، فرض کړه که موږ ستاسو قول د ښځو د تعلیم په اړه ومنو، نو د شرعي اصولو او فقهي قواعدو له مخې ته څنګه کولی شئ چې جبرن یو فرد یا ټولنه د یو مباح عمل له اجرا کولو منع کړي؟ دویم، رئیس صاحب، چې د امیر امر واجب دی، د امیر هغه امر واجب او د تعمیل وړ دی چې د شریعت خلاف نه وي. سنی الله سیال لیکلی دی فرض دی. صفی الرحمن سراج لیکلی دی وزیر صاحب، دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلی فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلی موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي دي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دیني علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکلی دی که د یوه مکتب دروازه خلاصه وي، نو په ذمهواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مؤمن صاپی لیکي کنس خو هر څه وایي که ملا شاګولی ومني. اخلاص زدران لیکي وزیر صاحب، ستاسې پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړې، څادر، ساعت، کالي، څپلۍ، د کنفرانس تالار، میز، څوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. سدریاعظم صاحب لیکي د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او د بې مباح وال په برمو کې.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. دغه نندارتون چې د بایحقي کتاب خپرولو ریاست او دغه ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، پکې سلګونه ټوکه علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دینندارتون هدف په ټولنه کې د ناپوهي ورکول او خلک د کتاب او مطالعې له فرهنګ سره آشنا کول یاد شوي دي. نور په دې راپور کې
د نندارتون د میدان نور د ګولایت په مرکز میدان شار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پرې کولو سره پرانیستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو دې نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او دا پټی یې پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکي دي. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمدا د جماعت غو د منګه د اوسنی ځوانان چې منګه مونږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده منګه جوړه کتاب او مطالعه سره شوق پیدا کوو. زمنګ مل پرمختګ کوي
که څه هم په میدان ورده ګولایت کې د کتاب او مطالعه فرهنګ کم رنگ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسي وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کیږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولای سي چې موږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې موږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې ایزاد کتابونه نه لرو. موږ خو ډېر دا غواړو چې یا دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې موږ د کتابو سره شغف زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې له من دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او زموږ ټول خبرونه په دې صفه تاسو اوریدل شئ، په انټرنیټ کې مهم خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شئ. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه مو راغونډ کړي دي، خو نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د اوکراین په څلورو سیمو کې د تش په نوم ټول پښتني وروستۍ پایلې شي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. چارواکو ویلي رای ورکوونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي چې د ټوپک د شپېلۍ تر سیوري لاندې ترسره شوې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې:
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رای ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 28مه پایل او پرون د سپتمبر په 20مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوې ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایه پکې ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې د دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي. زلنسکي دغه راز زیاته کړې: روسیې د ټولې نړۍ د سترګو په وړاندې پر ښخندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه ترسره کړه چې په واک کې دي. د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي کچیرته روسیا دغه سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیزو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغې ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبوره شوي دي. دغو ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوې دي. روغتیایي مسؤلان وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا کندهار کې د کورونا وایرس د خپرېدو پیښې په زیاتېدو دي چې په تېر یو کال کې 85 کسان د دغې وبا له امله مړه شوي دي. روغتیایي مسؤلان زیاتوي چې د کورونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې د کورونا ضد 4,600 ډوزه واکسین خلکو ته ورکړی او لا هم 10,600 ډوزه په واک کې لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې راهیسې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې سوي او هر ورځ لسګونه ناروغان د کرونا روغتون ته مراجعه کوي. په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځانګړي سوي روغتون متخصص ډاکټر عبدالباقی پنا وایي هر ورځ 10 تر 15 په کرونا وایرس اخته کسان ورته مراجعه کوي.
په دغه وروستیو شپو ورځو کې چې ده په مجموع کې د کرونا واقعات ډېر سوي دي. موږ ته په اوپیډي کې ډېر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراض علامي چې دي هغه ټول د کرونا یې ډېری ځوانان دي. او د دې تر څنګ موږ ته بستر مریضانو شمېر هم زیات سوی ده او په ورځني ډول باندې موږ بستر 4-5 مریضه د بستر دپاره مراجعه کوي چې د هغو وضعیت خراب وي او موږ هلته بستره وو. او د ورځې 10 مریضه 8 مریضه 15 مریضه په دغه تعداد کې راځي چې هغوی تقریبا ټول اراض د کرونا یې.
د کرونا د ناروغانو اړوند د دې روغتون ډاکټر پروین توکل وایي په ناروغانو کې د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی.
پر اورسی کې د کرونا مریضان تعداد به ډیر زیات شوی دی. ډیر مریضان مشر ته مراجعه کوي راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي مو فکر هغه زیاتره مریضان خلک کسان زاره عمر خلک دي چې هغه راځي معنا کې د ځینې بيخي او خي ملافل لري چې د هغه نه په څنګه کې بیا زیاتره کریټیکل او خي حالات لري. نو
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د مرکز مسؤل ډاکټر محمد جنا ابراهیمی وایي دوی په تیر یو کال کې څه کم 3,000 د کرونا ټیسټونه اخیستي چې تر 3,000 ډیر مثبت دي. او په دې وروستۍ میاشت کې د نور میاشتو په پرتله مثبتې پیښې زیاتې دي. د ده په خبره د غیوبا په دغه موده کې 85 کسان وژلي دي.
په تیر یو کال کې موږ شاوخوا تقریبا 10,350 سمپلونه اخیستي دي. شته دي 10,350 له جملې څخه بدبختانه چې 3,223 کسان موږ مثبت لرو. بدبختانه چې موږ د دې 3,223 کسانو څخه موږ 85 کسان د مړینو ارقام لرو. 85 کسان په تیرو دوه هفتو کې په تیرو درو یو میاشت کې نظر درو میاشت د پیک لور شوی دي.
بلخوا کندهار کې د کرونا په ځانګړي روغتون کې بستر دوه ناروغان ملا میرعالم او بسم الله وایي خلک دي کرونا جدي ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دي عملي کړي. په عین وخت کې کندهار کې د کرونا د برخې د واکسین یو مسؤل عطا محمد وایي د کرونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې 4,650 ډوزه د کرونا ضد واکسین خلکو ته ورکړي او لا هم شاوخوا 10,000 ډوزه په واک لري.
هغه کسان چې عمرونه د 18 کال څخه لوړ او د کرونا واکسین یې نه وي تطبیق کړی هغه د کرونا واکسین تطبیقوي.
روغتیا پالان او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي تر څو روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره دي دغه ناروغي جدي وګڼي او واکسین دي وکړي.
په غزنی کې 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفارم ورکړل شو. د دې ولایت خلک دا هڅه ستایي خو په دې برخه کې نورې هڅې هم له طالبانو غواړي.
حاجی محمد الله د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي طالبانو چې خپلو سرتیرو ته ځانګړی یونیفورم ورکړی دا ښه کار دی، خو دغه سرتیری باید له دغه یونیفورم څخه سمه ګټه پورته کړي، نه دا چې دغه یونیفورم د خلکو د آزار او اذیت سبب جوړ شي.
ټول کارونه سم دي، خو دغه ورونه پلس او توای له دې نو کوم سي غلط استفاده مخکې په کلونه سره یا لا په خاطر له دې نه بده استفاده د چا په قتل کې، د چا په وزلو کې، د چا په زورولو کې، د چا په رشوت کې به هیڅ کسی ګټه ونه کړي، یا لا په خاطر دا زوریدل ولسته دغه په له دې نه کوم څه کار واخلي.
نصیر احمد بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي اوس دلته د نظامي طالب او د غلو ترمنځ توپیر کیږي. طالبان دې په ټول ولایت کې خپلو سرتیرو ته پولیسي یونیفورم ورکړي.
تر دې وړاندې چې ځینو کسانو د طالب له نامه څخه ګټه پورته کوله، په مسافرخانو کې له مسافرو غلاوې کولې او په زرګونه نورې ستونزې خلکو ته جوړولې، خو اوس به د یو غله او نظامي طالب ترمنځ توپیر کیږي.
خو ځینې نور کسان بیا د طالبانو په لیکو کې د یونیفورم تر څنګ د نورو اصلاحاتو د راتلو غوښتنه هم کوي. حاجي خالص د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي طالبان د خپلو سرتیرو ته اخلاقي روزنه هم ورکړي تر څو له خلکو سره چلند ښه شي.
غوښتنه مو دغه ده چې نور هم باید په سکوپ کې تغیرات راشي، باید منظم شي، باید یونیفورم برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګه په غزنی کې هم 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفورم ورکول سو. د غزنی امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي نصرت الله خادم د سه شنبې په ورځ پولیسو ته د دغه یونیفورم د ویش پر وخت رسنیو ته وویل څو ځله یې خپل پرسونل د پولیسو اکاډمۍ او روزمتون ته لیږلې تر څو هغوی خپلې دندې په ښه توګه پر مخ یوسی. خو دا د اوس مو ځینو ته یونیفورم هم ورپورتن کړ.
غزنی ولایت کوم یونیفورم راکول شوی دی؟ هغه موږ تقریبا د 2000 شاوخوا تعداد اوس توزیع کړی او دغه لړۍ جریان لري. د دوی سره به انشاءالله د موږ د غزنی ولایت د ښار په مربوطاتو کې به الحمدلله جنایي پېښې هم کمې شي او د دښمن مخه به هم ونیول شي.
ښاغلی خادم دا ونویل چې څه ډول جنایي پېښې به راکمې او دا کوم دښمن مخه به ډپ کړي. که څه هم چې د طالبانو له چلند څخه د هیواد ډیری خلک شکایت کوي، خو دلته بیا ځینې طالب سرتیري ډاډ ورکوي چې دوی به له خلکو سره چلند مثبت کړي. محمد حسین چې په غزنی کې د طالبانو په لیکو کې یو سرتیری او د پولیسو نوی یونیفورم یې پورتن کړی دی وایي
پولیس پوره اطمینان ورکوي، پوره ډاډ ورکوي چې موږ به له خلکو سره ښه چلند، ښه رویه، ښه اخلاق په دغو شیوه باندې به مخته ځو.
په غزنی کې ځینې ولسی وګړي په دې باور دي چې طالب سرتیرو ته له ځانګړي یونیفورم ورکولو سره دلته د غلا او شوکونو په پیښو کې هم کموالی راتلی سي. دوی وایي کېدی سي تر دې پخوا ځینو کسانو د طالبانو په جامه کې له خلکو غلاوې او شوکونې کړې وي.
تاسو له پیغامونو
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وي که په مذهب کې هم نه وي، حق او حقوق د ښځو د نرو ټولو حق ده چې درس ووایي، تعلیم ووایي، دوه سترګې څلور شي، دنیا ته وخیږي یا آسمانو ته پرې وخیږي، دا یې حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلانه مخرم
افغانستان موږ ته یو سورنجي ټولنه ده تقریبا نو زموږ هر څه یو چوکاټ کې اوسېږي، په چوکاټ کې اوسېږي بیا توپیر نه راځي، اطراف خلکو بیا داسې فکر به کوي چې دا باید ټول سره ملوث شي، تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې دغه ځینې برابر شي ښار خلکو سره تقریبا.
ہلو السلام علیکم، میں غائم د کاپیسا ولایت بغل کوم خبر کوم، من په نظر باندې مکتبونه به ټول خلاص شي، یا خو دې کا د نوې کښو مکتب وای نه خلاص به نیو نه خلاص به مکتبونه به خلاص شي، ځکه چې د افغانستان خلک به عزت کوي او درسونه به وای.
رحمان احمد ننګرهار نه، زه خو خلا نه بینایم، یعنی ما خپل تبا تخته او تباشی راغسه دا زه خپل ماشومان ته یعنی په تبا یعنی نه بینا ځان باندې ورته درس لیکم، یعنی چې دومره زه یعنی په ډېر مشکل باندې ژوند تیروم، ازما لور مثال مکتب ته نشي تللی، او چې څوک وایي چې اطراف اطراف خبره نه ده، نړۍ کول نړۍ یعنی یو موټی دی، یو موټی مانا دا چې انټرنیټ زمانه ده، دا د زنه ده چې اطراف دی نه، اطراف کې نه انسان انسان دی، ټول نړۍ کې یو انسان دی، یعنی علم ته بشر حق لري چې یعنی علم وکړي.
وعلیکم السلام مثلا خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کوم وروره جانا، د تعلیم خو جده دی ته ډیر غټ ضرورت ته نن سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوک نه کاله کړانګو په مثال دی نو د مسولیت هم د وخت د وختدارانو لغړ نه ای او زدایل لرم چې باید دې ته پرشری ایجاد کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمینه مساعد چې دا خطاب خوانی وخت نه د چورو د تعلیم خلکو یو کار مخ وځي چې څوک تعلیم نه لري هغه بیخي د انسان په حیث نه ورته کتل کېږي. نو موږ دا هیله له د خپلو مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پای ټکی کې دي په شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکړي. او دومره خبر دا ده لکه دا پرون چې ستانکزي صاحب میډیا کې دا خبره وکړه، نو دا خارجي خو د موږ دوستان نه دي، دا خو غواړي دغه د ښځو د تعلیم لارې دوی یو نفاق یو بې اتفاقي په موږ کې اچوي. دا خو ابدي د موږ دښمن دي، نو دوی باید خپلو کې سره کښېني. دا په میډیا کې دا خبرې ونه کړي چې یو وایي چې زه بندوم او بل وایي چې نه، دا ښه کار نه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامام مرستیال مارکوس پوتزل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتزل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خبره کړې دي، ښاغلی پوتزل پکې ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژان سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحد ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په ټولو روسیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې، په خرسون کې او په لوهانسک کې او همدارس په دونیسک کې اکثر یو رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. موسم د اسریه ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغام نه خبرو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بې وزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژورېږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتېږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو له کتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته. د زړه له کومې وایم، زه نصیب الله د موساکله ولسوالۍ څخه خبر کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو په دا دښتو کې، د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما په خپل کې دا خدا پر وابسته دي، که پر وابسته نه سي نو باید چې د یوه مخه په سوراخ د مسکینان ګور ته کارټونه ورکوي. نو دا داسې نه کېږي، دا بس چې راسي یوه مسجد والا ته کارټونه ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما دا ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي، دا البرټو چارواکي د
موسوله چې دا ما پیغام واوري نو که مرسته یې د ټول مسکینانو سره دی کني نو بالا خو سر نه خلاصېږي. دا اوس څنګه کار دی؟
سید عبدالله یم د هلمند ولایت نه مې پیغام درته پرېږدم. دلته په دبولان کې زموږ سرویس شوی ده په تېر ژمي کې. موسی والا راغلي و نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي. هغه هم د میاشت یو نیمه میاشت په کېږي نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چا ته نه ورکړي. 15-16 کوره کلی یو نو هیله کوم چې دا زموږ په دغه راک کارونه هم ډېر سره خراب دي. زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام از عرفان آزادی هم د هلمند خصاصر په تماس کې یم.